د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے د وائس آف امریکا دیوا په خبری خبرونه کې درته زبخت ور شهر کلی وایم نن د اتوار ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 10 منیټه ده په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف ویلي عمران خان ورسره 13 میاشت د یو ملګری په خلو په ځینو مسلو د خبرو اترو وړاندیز کړی وو خو ده ورته انکار کړی بلخوا د حکومت په ضد د تحریک انصاف احتجاجي مارچ د اسلام آباد په لور روان دی او د پنجاب کاموکي ښار ته رسیدلی دی په کابل کې پرون بیا ګڼ شمیر ښځو فعالانو او د جینکو زده کوونکو میندو د یو سکول مخې ته احتجاج کړی او له تعلیمه د جینکو محرومه کول یې د بشري حقونو لویه سرغړونه بللی او د جنوبي کوریا پایتخت سیول کې د هالووین په مهال شوې یوه پیښه کې یو سل شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او په سوونو نور ژوبل دي پولیس وایي د پیښې پلټنې به کوي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف تور لګولی پخوانی وزیر اعظم عمران خان ورسره میاش وړاندې د یو شریک سوداګر دوست په خوله رابطه کړې وه او ورسره یې د پوځ د مشر ټاکنه او د عامو انتخاباتو معاملې د خبرو اترو په لار د حل کولو غوښتنه کړې وه خو وایي ده ورته انکار کړی او پیغام یې ورلیږلی چې دا یوه آیني فریضه ده کومه چې وزیر اعظم ته په ښه شان پوره کول پکار وي په عیني حال کې د تحریک انصاف لانګ مارچ په دویمه ورځ د لاهور نه د پنجاب کاموکي ته رسېدلی او د یاد ګوند مشر عمران خان غوښتنه کړې چې هیواد کې دې زر تر زره انتخابات اعلان کړی شي خو د اطلاعاتو مرکزي وزیر مریم اورنګزیب ویلي په زور زبردستۍ عمران خان انتخابات نشي کولی او دغه انتخابات به په ټاکل شوي وخت کیږي په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ او غیر یقیني صورتحال په اقتصاد هم بدې اغیزې کړي دي او د اقتصادي چارو پوهان وایي په راتلونکي کې به د سیاسي بې ثباتۍ له وجې ولس د نورو ستونزو سره مخ شي پوهان وایي د وړاندې نه د سیلابونو له امله د پاکستان اقتصاد سخت اغیزمن شوی د روپۍ قیمت کمیږي او د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج هم غورځېدلی د دې ترڅنګ په غیر ملکی فنډونو کې هم لوی کمی راغلی چې په ملک کې د سیاسي اړیګړي سره د دې اثرات نور هم سیوا شوي دي په کابل کې پرون بیا په ګڼ شمیر کې ښځو فعالانو او د جینکو زده کوونکو میندو د یو سکول مخې ته احتجاج کړی او له تعلیمه د جینکو محرومول یې د بشري حقونو سرغړونه بللې ده دوی له نړیوالې ټولنې غوښتلي چې د جینکو د سکولونو په پرانستلو کې مرسته وکړي بلې خوا تر افغانستان لپاره د امریکې سفیر ویلي که افغانان له تعلیمه محروم وساتل شي دوی به هیڅکله له نړۍ سره سیالي ونه کړی شي د جنوبي کوریا پایتخت سیول کې د هالووین په مهال شوې یوه پیښه کې یو سل شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او په سوونو نور ژوبل دي د هسپتال چارواکي وایي د مړو په شمېره کې د زیاتوالي راتلو ویره ده د جنوبي کوریا پولیس وایي د پیښې پلټنې به کوي خو لومړي معلومات ښایي چې دغه کسان په ګڼه کې په ټیل ناټیل کې مړه شوي دي امریکا ویلي د جنوبي کوریا سره په دې موقع هر ډول مرستو ته تیاره ده د ایران د انقلابي دستو مشر حسین سلامی تیر ورځ په ایران کې راپورته شوي مظاهرچیانو ته خبرداری ورکړی دغه به د احتجاجونو اخیری ورځ وي چې په ایران کې به احتجاج وکړي او که د دغې نه وروستو یې څوک په احتجاج ولیدل نو د امنیتي ادارو لخوا به ورسره ډیره سختي وشي په ایران کې د یوې کوردۍ میرمن مهسا امینی د پولیس په ولقه کې د مړینې وروستو راپورته شوي احتجاجونو کې تر اوسه یو سل دویش کسانو نه زیات وژل شوي او په ګڼ شمیر کې خلک پولیس هم نیولی دي ایران تور لګوي چې د دغې مظاهرو په شا د اسرائیل امریکا او غربي نړۍ لاس دی خو امریکا دغه تورونه ردوي او وایي د خیال ازادي د هر وګړي بنیادي حق دی او روس د یوکرین سره د متحده قامونو په منځګړیتوب شوې د غنمو د برآمد کولو لوازنامه ځنډولې ده د روس د دفاع وزارت ویلي دا ګام یې تېره هفته د یوکرین لخوا د روس په یوه پوځي بیړۍ ترسره شوي ډرون برید په غبرګون کې پورته کړی دی یوکرین د دغې برید نه انکار کړی او دغه د روس یوه بهانه بللې ده ملګرو ملتونو په دواړو ملکونو غږ کړی چې د 9 میلیونه ټنه غنمو برآمد لوازنامه دي تازه کړي چې په نړۍ کې خلک د لوږو سره مخ نشي بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی په روس تور لګولی چې د دوی نه په نیول شو سیمو کې د صحت نظام تباہ کړی دی. د دې ترڅنګ امریکا ویلي چې دوی یوکرین ته د خپل دفاع لپاره نور 215 میلیون ډالر دفاعي مرستې ورکوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوا ده. مهم خبرونه تاسو واریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، په خبرونو کې چې څنګه تاسو واریدل، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي پخوانی وزیر اعظم عمران خان ورسره یو میاشت وړاندې د یو شریک سوداګر دوست په خلو رابطه کړې وه او ورسره د پوز د مشر د ټاکلو او د عامو انتخاباتو معاملې د خبرو اترو په لار د حل کولو غوښتنې کړې وې، خو ده ورته انکار کړی او پیغام یې ورلیږلی چې دا یوه آئینی فریضه ده کومه چې وزیر اعظم ته په ښه شان پوره کول پکار وي. په عین حال کې د تحریک انصاف لانګ مارچ په دویمه ورځ د لاهور نه د پنجاب کاموکی ښارګوټي ته رسیدلی او د یاد ګوند مشر عمران خان غوښتنه کړې چې هیواد کې دې زر تر زره انتخابات اعلان کړی شي، خو د اطلاعاتو مرکزي وزیر مریم اورنګزیب ویلي په زور زبردستی عمران خان ټاکنې نشي کولی او دغه انتخابات په خپل ټاکل شوی وخت باندې ترسره کیږي. په دې اړه تفصیل د ډیوا خبریال الیاس خان د اسلام آباد نه خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ډاګه کړی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ورسره یو میاشت وړاندې د یو ګډ سوداګر دوست په ذریعه تماس نیولی وو او ورسره د پوز د مشر ټاکنه او عمومي ټاکنو معاملې د خبرو اترو په لار حل کول غوښتل، خو ما انکار وکړو. البته ورته مې په میثاق جمهوریت او میثاق معیشت باندې د خبرو اترو وړاندیز کړی وو. د خالی په ورځ لاهور کې ویلاګر سره لیدنه کې د وزیر اعظم وینا وه. عمران خان ویلي وو درې نمونه باز اولیګم او درې تراکړه او په ګډه سره به د پوز سر لخکر ولګو. ما ورته په مننه سره انکار وکړو او پیغام مې ورولېګلو چې دا یو آئینی فریضه ده کومه چې وزیر اعظم ته کول دي. وزیر اعظم زیاته کړه چې د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر لیفټیننټ جنرل ندیم انجم دنه اجازت اخیستو وروسته خبري غونډې ته وینا کړې وه. د مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي وو چې د عمران خان لاریون د ازادۍ یا سې انقلاب د پاره نه، بلکې د خپل خوخه د پوز مشر لګولو لپاره دی. عمران خان د جمعې په ورځ د ډی جی آی ایس آی او ډی جی ایس پی آر خبري غونډې ته خپل خبرګون کې ویلي چې په سیاسي چارو خبرې کول د پوزي جرنیلانو نه د سیاستمدارانو کار دی او پښتنه کړي وا آیا دا کار مرکزی وزیرانو یا وزیر اعظم نشو کولی. په عین حال کې د تحریک انصاف لانګ مارچ د لاهور څخه پنجاب خارګوټي کاموں کی طرف رسیدلی دی او د یاد ګوند مشر عمران خان ویلي د رښتونې ازادۍ لپاره لانګ مارچ کوي او د لانګ مارچ د لارې غوښتنه کوي چې هیواد کې د سمدستي ټاکنې اعلان شي. خو د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب ویلی دي
دھمکی دے کر دھوس کے ساتھ الیکشن نہیں ملے گا، الیکشن جو ہے وہ اپنی آئینی مدت کے بعد ہوگا.
زور زبردستی عمران خان ٹاکنې نشي کولی او ٹاکنې با پخپل وخت کیږي. د خالی پورز اسلام آباد کې یو خبری غونډه تا وینا کې مریم اورنګزیب په عمران خان نیوکه وکړي او ویل چې عمران خان په کال 2014 کې د امپایر په اشاره کنٹینر ته خطلی او دا محل چې پخپله خطلی نوار ترې خطا دی او په ادارو نیوکه کوي. نوموړی زیاته کړه عمران خان په خپل سلور کال حکومت کې پوره هڅه وکړه چې پاکستان نه سریلنکا جوړ کړي او اوس د لانګ مارچ لارې په هیواد کې اړې ګړې پیدا کول غواړي. بل لور ته د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله د تحریک انصاف یو مشر علی امین ګنډاپور باندې د اړې ګړې تورونه لګولي او د خالی په ورځ خپل خبري غونډه کې د ګنډاپور د خبرو هغه مبینه آډیو واوروله په کوم کې چې نوموړي یو کس ته د ټوپکو او خلکو مارچ ته د راوستلو وینا کوي. رانا ثناءالله د صوبو چیف سیکرټریانو او د پولیسو مشرانو ته خبرداری ورکړی چې د دوی صوبو کې کوم خلک د وسلې سره د تحریک انصاف مارچ کې ګډون کول غواړي هغوی دې گرفتار کړي او وسلې دې ترې په ولکه کې واخلي. دې ته خپل عکس العمل کې علی امین ګنډاپور یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي چې د رانا ثناءالله لخوا ورته دړکې ورکړې شوي او که دې دے مونگ وہی زمونگ جواب تا ہم دے تیار اسی یاد دیوی چی دا تاریخ انصاف یو پخوانی مشر فیصل واوڈا ہم ویلیو چی دا با یو خونڑے مارچ فی الیاس خان وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
قدر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈی بادا په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ او غیر یقیني صورتحال په اقتصاد هم بد اغیز کړي او د اقتصادي چارو پوهان وای په راتلونکو کې به د سیاسي بې ثباتۍ له وجې د ولس ژوند نور هم د مشکلاتو سره مخ شي. پوهان وای د وړاندې نه د سیلابونو له امله د پاکستان اقتصاد سخت اغیزمن شوی، د روپۍ قیمت کمیږي او د ونډو بازار یا سټاک اکسچینج هم غورځېدلی دی. د دې ترڅنګ غیر ملکی فنڈونو کې هم لوی کمی راغلی چې په ملک کې د سیاسي اړیګړې سره د دې اثرات به نور هم سیوا شي. تفصیل په د مردان د ډیوه خبریال ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
اقتصادی پوهان وایي په پاکستان کې رواني سیاسي بے ثباتی او غیر یقیني صورتحال ملکی اقتصاد ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ کړي او راتلونکو کې دا بی یقیني به د ولس په مشکلاتو کې نور هم اضافه وکړي. دا په داسې وخت کې چې تحریک انصاف ګوند مرکزی ښار اسلام آباد ته لاریون کوي. اقتصاد پوه او خبریال محمد فهیم یو ویډیو ته وایي د پاکستان اقتصاد په بهر هیوادونو اډانه دی او مغربي او منځنی ایشیایي هیوادونو ته سترګې په لار وي چې په پاکستان کې پانګونې وکړي. خو سیاسی بی یقینی له وجې پانګون کې دا غنی چې د هغوی سرمایه محفوظ نه ده نو بیا ولې سرمایه کاری وکړي.
پولیټیکل انسټیبلټی دا ځنن یو کا سره خبره کوم چې نو آیا زما د هغه پیسو تحفظ ته کی چې کم فاندینګ په ملک دن نه کوم لګیا ما دې صورت کوم دې پروجیکټ کوم آیا هغه فاندینګ به صحیح ځای ته ورسو کنه کله هغه په دې باندې ډاډ نه وی نو څه کوي هغه الټ کې پیسې لګي هم نه نو دا سیاسي استیک اپ دلته چې د اقتصاد لپاره ټول نه زیات کړي دې یې ټول نه زیات مهم دی او دغه سیاسي استیک اپ نه بغیر دلته څو کوم انویسټمنټ کوي.
محمد فهیم زیاتوی د پاکستان اقتصاد تر اوسه پورې د جنگ په اقتصاد روانو او راتلونکو کې به دا وخت اخلي چې بهرني سرمایه کار په پاکستان کې پانګونې وکړي او د هغې لپاره سیاسي استحکام ضروری دی او که دا سیاسي اړې ګړې جاری وي نو پاکستان ته سرمایه کار دراتو څخه ډډه کوي او خپل سرمایه هم اوباسي. تیره ورځ د سیاسي بې ثباتۍ له وجې د پاکستان د ونډو بازار 4.6 درجې راکوز شوې او د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیه 1 روپۍ زیاته شوې. د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالی کال په لومړي سه ماه کې غیر ملکی پانګونې 20% کمی شوې، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب د سفر وروسته ویلي د سعودي عرب حکومت په پاکستان کې د تیلو په مټ کې 10 اربع ډالر سرمایه کاری کوي. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وی ویډیو ته وایي د سیاسي بے ثباتۍ له وجې په اقتصاد بد اغیزی کیږي. دوی وایي د وړاندې نه سیلابونو د پاکستان اقتصاد او بنیادی اډانې ته نقصان رسولي او غیر ملکی مالیاتي ادارې د پاکستان مرستې کول غواړي، خو د سیاسي بې یقیني له امله موږ په خپل دې ته نقصان رسوو او راتلونکو وخت کې دې سره به په ګرانې او بیروزګارۍ کې هم اضافه وشي.
د سیاسي عدم استحکام د سیاسي مسایلو د وجې یو په دوه کېږي او نور هم دې ته خطر سیوا کېږي چې زمونږ نمایندگان سیاسي هغوی سره خبرې کوي نو هغوی ورته همدا خبره کوي چې ستاسو حکومت کې عدم استحکام دی، د دې معاهدې به څوک سي مواري نو دا مشکلات چې د دې عدم استحکام د وجې نه مخې ته راغلي.
نړیوالو مالیاتي ادارو، نړیوال بینک، ایشیایي پرمختیایي بینک، د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو این ډی پی او یورپین یونین خبرداری ورکړي چې د اقتصادي او سیاسي بے ثباتۍ له وجې په پاکستان کې غربت زیاتېږي، بجټ او تجارتي خساره کې اضافه کیږي او پاکستان 16.3 اربع ډالر مالی مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان حکومت وایي روان مالی کال امکان دی د سیلابونو له امله په غربت کې د 3 نه تر 4% پورې اضافه وشي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. پرون د باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي اتحاد غونډه کې پریکړه شوې چې د نومبر په 14 نیټه د جمعې په ورځ ماسپښین 2 بجې به په سوات اکسپرس وی باندې د پښتون امن مارچ کیږي. منتظمینو وینا وه په دې کې به د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران، مدني فعالان او د پی ټی ایم په شمول عام ولس هم ګډون کوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د پښتون قومي اتحاد د کور کمیټې غونډه کې د سیاسي ګوندونو سره سره په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو مور او پلار هم برخه اخیسته. دوی د خپلو وژل شوو بچو لپاره د انصاف غوښتنه کوله. په ای پی ایس کې د وژل شوو ماشومانو مور او پلار د راتلونکي پښتون امن مارچ په اړه هم تجویزونه وړاندې کړل. د کمیټې د غونډې وروسته خبریالانو ته په وینا کې ګډونوالو ویل د امن مارچ مقصد په پښتنې سیمه کې د بدمنۍ مخنی ول دی. دوی د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو بیا ښکاره کېدو او د ترهګرۍ بریدونو زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې.
د پښتونونو یار دی پښتون امن مارچ مقصد چې دی هغه هم دار چې د بدمنۍ دلته ختم شي، دا ټارګټ کلینګ دلته ختم شي، دا اغوا برای تاوان دی ختم شي، دا جبري چې کوم گمشدګي دا دا دی ختم شي او پښتانه بچي دي هم ژوند داسې په کلار او داسې په امن تیر کی لکه څنګه چې دنیا نور کامونه په سکون باندې او په امن خپل ژوند تیرې.
په خیبر پښتونخوا کې روان کال د اگست په میاشت کې په سواد کې د وسلوالو ښکاره کېدو او د بدمنۍ پیښو زیاتېدو په ضد د امن په نوم احتجاجي مظاهرې شروع شوې دي. په سواد کې د هرې جمعې په ورځ احتجاجي مظاهره کیږي. په دیر، پېښور، باجوړ، مومن، خیبر او نورو سیمو کې هم وخت په وخت احتجاجي مظاهرې کیږي.
کې د شی یو ځای نیم کې به یې لا تر هغه غره پېښشته دین انکار نشي کېدلی، خو ولس د ولس مزاحمت او د ولس ارادې ته چې موږ وګورو نو داسې نخکاری د خیره چې سواد خصوصا او پښتونخوا وطن کې یو حصم دومره پاسانه باندې موږ د ترهګری ولقې ته پریدو.
په خیبر پښتونخوا کې د امنیت د وځي پاړه د پاکستانی حکومتي چارواکو لخوا وخت په وخت ویل شوی چې په صوبه کې به د ترهګری مخنیسی. په نږدې کې د ترهګری ضد اداره نکټه هم بیا پاله کړې ده. د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله سور از وړاندې ویلو څوک چې هم بدمنی خوري مخه بنول کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ده. په کابل کې پرون یو ځل بیا په ګڼ شمیر کې خزو فعالانو او د جیناکوز د کونکو میندو د یو سکول مخې ته احتجاج کړی او د تعلیم نه د جنکو محروم ساتلې د بشري حقوقو لوی سرغړونه بللې. دوی د نړیوال ټولنې نه غوښتنه کړې چې د جنکو د سکولونو په پرانستلو کې دي مرسته وکړي. بل خوا تر افغانستان لپاره د امریکای سفیر ویلي ک افغانان له تعلیم محروم اوساتل شي دوی به هیڅکله د نړۍ سره سیالي ونکړي شي. په دې اړه نور تفصيل بارکوال میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په کابل کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو، زده کوونکو نجونو او د هغوی میندو پرون یو ځل بیا د جنو سکولونو مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او په افغانستان کې د نجونو د میډل او های سکولونو د خلاصولو غوښتنه وکړه. د ښځو له تعلیم د نجونو محروم ساتل وغندل او دا د هغوی له بنیادی بشري حقونو ښکاره سرغړونه وبلله. دوی د الفتح، ملک سوریا او بی بی سارا په نوم نمونو د سکولونو مخې ته راټولې شوې وې او په ټیټ غږ یې د بیدار تعلیم په نوم نارې وهلې. په احتجاج کې شامله یوه مور وایي ټولې لوڼې له تعلیم محروم دي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان نجونو د سکولونو پرانستلو ته سنجیده پام وکړي.
زه د څلورو لوڼو مور یم. څلور واړه لوڼې مې بې برخلیک په کور کې ناست دي. دوی په یولسم او دولسم ټولګیو کې دي او غوښتل یې چې سږ کال د پوهنتون داخله امتحان ورکړي، خو له بده مرغه سکولونه یې بند ساتل شوي دي.
د درس بې ترس یا تعلیم بیدار په نوم کمپاین څو ورځې وړاندې مشهور افغان سندرغاړي فرهاد دریا پیل کړی او په افغانستان کې له ټولو نجونو زده کوونکو غوښتي وو چې خپلو سکولونو ته لاړ شي. هغه په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه ل زده کوونکو نجونو غوښتي وو چې پر خپل ځان باور ولري او د تعلیم لپاره د خپل سکولونو د بندو دروازو مخ ته په خپل یونیفارم کې حاضر شي او به له نارو وهلو غلې احتجاج وکړي. وای د دوی دا سوله ایز احتجاج به ټول نړۍ خبره کړي. فرهاد دریا په یو ویډیو کې ویلي
هر کی دروازه یک مکتب باز میکنه دروازه یک
څوک چې د یو سکول ور خلاصوي د یو زندان ور بندوي. په افغانستان کې د نجونو د سکولونو د بندولو تر څلور سو زیاتې ورځې وسوي. آیا کله مو تصور کړی چې کله افغانستان نیم آبادی به تعلیم لوی سي دا به څومره وحشتناک خوب وي؟ بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکای سفیر کیرن ډیکر وایي که افغانان له تعلیم محروم وساتل سي هغوی به هیڅکله له فقر او غریبۍ خلاص نه سي. میرمن ډیکر چې تیره اونۍ په ترکیه کې له افغانو سوداګرو ښځو سره لیدلي او اوس قطر ته ستنه سوې ده وایي هلته د نجونو تعلیم ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیت په اړه د افغانانو اندېښنې واورېدې. میرمن کیرن ډیکر ازادي رادیو ته ویلي که افغانان رښتیا هم زده کړو ته لاسرسی ونه لري دوی به هیڅکله فقر ته ماتې ور نه کړي او نه به له نړیوالو سره سیالي وکړای سي. د بشري حقونو بیلابیلو تنظیمونو، نړیوالې ټولنې، افغانو دیني عالمانو او سیاستوالو هم په وار وار په افغانستان کې د نجونو د میډل سکولونو پر بیا پرانستلو ټینګار کړی. خو د طالبانو حکومت له څه باندې څلور سوه ورځو یا دیارلس میاشتو تیرېدو وروسته هم په کورونو کې ناستو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. روس د یوکرین سره د ملګرو ملتونو په منځ غړیتوب شوی د غنمو د برامت کولو لوزنامه ځنډولې ده. د روس د دفاع وزارت ویلي دا ګام یې تیر هفته د یوکرین لخوا د روس په یو پوځي بیړۍ تر سره شوی ډرون برید په غبرګون کې پورته کړی. بلخوا د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی په روس تور لګولی چې په قبضه کړي سیمو کې د صحت نظام تباه کړی دی او امریکای ویلي دوی یوکرین ته د خپل دفاع لپاره د نور 215 میلیون ډالرو دفاعي مرسته ورکوي. په دې اړه وروستی حال د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ډیوا همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
د اوکرين صدر ولودومایر زیلنسکی د جمعې په ورځ په خپل وینا کې ویلي دي چې یرغلګرو په ښارونو کې د طب مرکزونو د تړلو، د صحي آلاتو، امبولانسونو او نورو شیانو د وړلو فیصله کړې ده او هغه ډاکټران چې د دوی په نیولو شوبو سیمو کې اوس هم کار کول غواړي هغوی باندې فشار اچوي چې د روس علاقو ته لاړ شي. زیلنسکی زیاته کړې ده چې خیرسون سیمه د روس د ورتګ نه وړاندې د هېواد د نورو سیمو په شان یو ښه نظام لرل، خو روس هڅه کوي چې دغه سیمه د تهذیبونو نه پاک کړي. د برتانیې د دفاع وزارت د استخباراتو د روسي معلوماتو تر مخه خیرسون کې د روس د خوا ټاکل شوی ګورنر ولادیمیر سلډو داوا کړی چې د اویا سرو نه زیاتو خلکو د خیرسون ښار نه کډي کړي دي. سلډو داوا کړی چې روس د دنیپرو په مشرق کې د خیرسون د ګرجنه د روس د اتلسمې پیړۍ د مشهور مشر پرنس ګریګوري پوتمیکین باقیات منتقل کوي. د روس د دفاع وزیر سرګی شوګو د جمعې پر ورځ ویلي دي چې روس په اوکراین کې د جګړې لپاره تر د 300,000 پورې ریزرو ځواکونه چمتو کړي دي. 2,000 یې مخکې جنگي میدان ته ورلي کړي دي او نور 2,300 نفرو ته د جنگ تربیت ورکوي. د دویم عالمي جنگ نه پس په دومره لوی کچه د روس د خوا د ځواکونو چمتو کولو په وجه په زرګونو سلډو د ملک نه کډي کړي دي او په هیواد کې د جنگ خلاف احتجاجونه راپارولي دي. پینټاګان د جمعې پر ورځ اعلان کړی دی چې دوی اوکراین ته د دفاع لپاره نور 215 میلیون ډالر مرسته ورکوي. د پینټاګان نائب ویاندې سابرینا سنگ ویل دي چې په دې پیکج کې کارتوس، میزایل، د پوځي ګاډو د تباه کولو، د ماینونو نظام، پوځي ګاډي او نور وړه او غټه وسله شامل ده. د اوکراین یو ټوپکمار رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې د روس په مقابله کې دوی سره وسله ډېره کمه ده. دوی چې په روس یو گزار وکړي نو په ځواب کې روس 15 کوي. د اوکراینی ځواکونو جنرال سټاف د جمعې پر ورځ ویلي دي چې روسي ځواکونو د خارکیف، دونیس، خیرسون او میکلوف اوبلاست په سیمو کې په 150 علاقو بمباري کړې ده. اوکراینی ځواکونه داوه کوي چې دوی د لوهانسک سیمې ته پرمختګ کړی دی. بل خو د اوکراین خارجه وزیر دیمیتری کولیبا د ایران هم منصب سره په ټلیفون خبر کړی دی او د هغه نه یې غوښتنه کړې ده چې روس ته د ډرونز ورلیکل بند کړي، ځکه چې روس د اوکراین ملکی اډانه یا انفراستراکچر په نخښه کوي. ایران دا تورونه پکله کړدوي. د اوکراین د جګړې په وجه یورپی هیوادونه هم د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. د جرمني صدر فرانک والټر شتاین مایر خبرداری کړی چې راتلونکي کلونه یې د هیواد او یورپ لپاره سخت کېدلی شي. د جرمني صدر ویلي دي چې د اوکراین جګړې په جرمني کې ډېرې ژورې ستونزې رامخې ته کړې دي. د انرژي د کمې، ګرانې او په هیواد کې د زیاتېدونکي غربت ته اشاره کوي ویلي دي چې دوی ته به د سادګۍ خپلولو ضرورت وي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیوا ده. د وایس آف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوري. په خبری خپرونه کې وخت شوې د ادارې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي، او تاسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انتونی بلینکن ویلی دی چې امریکا په دې ویاړ کوي چې په کولمبیا کې د امن راوستو په ټول عمل کې کولمبیا او د کولمبیا خلکو سره ملګری ده. امن لوزنامه په کال 2014 کې د کولمبیا د حکومت او د کولمبیا د انقلابی وسلبند فوج ترمنځ شوې ده، او د دې په نتیجه کې د غربي کوریار د سیمې په دې ملک کې د ډېرې مودې راسي انخته جنگ ختم شوې ده. د امریکې د خارجه چارو د وزیر د خاغلی بلینکن د کولمبیا په اوسنۍ دوره کې امریکې په کولمبیا کې د پوخ امن راوستو د پاره یو بل قدم پورته کو، او هغه دا چې د کولمبیا د کال 2014 د امن لوزنامې لومبه بین الاقوامی ملګری هیواد جوړ شو. خاغلی بلینکن په دغه موقع خپل تقریر کې وویل چې د کولمبیا د مقامی خلکو او د کولمبیا د افریقانی نسل د خلکو ترمنځ د انصاف او د مساواتو د قائمېدو بغیر امن نشي راتلی، ځکه چې دا دواړه طبقې په کولمبیا کې د انختی جنگ د لاسه زخت ډېری ځپلې شوې دي. د زیاته کا چې د تیرو 500 کالو راسي د انختی جنگ د لاسه 38% د کولمبیا د افریقانی نسل خلق او 20% مقامی خلق ځپلې شوې دي. د کال 2018 پورې 300,000 خلک په زور بې کوره کړی شوي وو. بشمیره نور خلکو د ظلمونو او د بشري حقوقو د وهنو لسوبه ډېر زیات زورنی خوړلې دي. خاغلی بلینکن وایي چې نسلی تاریخ د یو کوټلي امن نظر وړاندې کوي، کوم چې د تاریخ د بی انصافو مخنیوي کوي، او د کولمبیا د افریقانی نسل د خلکو او د مقامی خلکو ترمن د حقونه یقیني کوي. د زیاته کا چې د خبرو اترو د عمل په مرسته کولو مونږ د کولمبیا د دې کوششونو مرسته کړي ده، کم چې کولمبیا د کمزورو فرقو د تحفظ، د جرایم پیشه تنظیمونو د دانوانه کولو، د ظلمونو او د زیاتو د تحقیقاتو کولو، او د شر فساد او د بشري حقونو د وهونکو ګناګارو لا د عدالتي سزاګانو ورکولو د پاره کوي. دې کارونو لا او په امن لوزنامه د عمل درآمد د یقیني کولو لپاره امریکای د یو ارب ډالرو نه زیات مالی امداد ورکړی دی. نړیوالی ترقی لپاره د امریکای ادارې یو ایس ایډ کولمبیا کې د اقتصادي، سیاسي او اولسي کارونو لپاره د 2 ملیون ډالرو یو پینسکری د پروګرام شروع کړی دی. دا په دنیا کې د خپل نوعیت د ټولو نه لوی پروګرام دی. امریکا په کولمبیا کې د افریقانی نسل او د مقامی خلکو نهو تنظیمونو سره د امن راوستو په کوششونو کې او د پایدار ترقی په منصوبو کې ملګرتیا کوي. د زیاتو مساواتو قائمولو په لوري د کار کولو تر مخې و نه یوازې کولمبیا کې پوخ امن راشي، ولی کولمبیا کې و جمهوریت هم ودو کی، ځکه چې په یو معاشره کې ټولو طبقو ته د انصاف، ترقی او د تحفظ یو مساوي حقوق حاصل وي، نو دغه ټوله معاشره ترنه سودمند کیږي. خاغلی بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختمه کا: مونږ چې کولمبیا کې د کم کار مرسته کوو، دا صرف د کولمبیا د هغو زړورو خلکو په مرسته ممکن کېدی شي چا چې په دې اوږد جنگ کې د یو مساوي حقونو د پاره ټولې خطرې په سر اخیستي وي. امریکا په دې کوششونو کې کولمبیا سره په ملګرتیا کولو فخر کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.